السلام علیکم د آزادې رادیو یوې بلې خبرونې ته خراغلست. قدرمن اوریدونکو، په دې او ساته خبرونه کې راپورونه او و مورز اونیس پروگرام خبريږي. خلومړی په موکړی خبرونو ته راپورونه وایي چې د کابل جلال آباد پر لوی لاره په یو ترافیکي پیښه کې 14 کسان مړ شوي او 10 تنه نور ټپیان دي. د افغانستان کورنیو رسنیو راپور ورکړی چې دا پیښه د کابل په سروبي ولسوالۍ کې شوي. ویل کېږي د پیښې په مړو او ټپیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د عیني شاهدانو په وینا، پیښه هغه مهال وشوه چې یو فلاینګ کوچ موټر له سړکه ووت او سیند ته ولوېده. د یو بل خبر له مخې، د طالبانو د سترې محکمې د عامه امنیت د دیوان رئیس شیخ جلال الدین حقانی هم پرون په یوه ترافیکي پیښه کې مړ شو. سترې محکمې پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې دا پیښه په غزنی ولایت کې شوې ده. د پیښې د جزئیاتو په اړه څه نه دي ویل شوي. په افغانستان کې پر لویو لارو ترافیکي پیښې په دې وروستیو کې ډېرې شوې دي. د ملګرو ملتونو یو اړوند اداره وایي افغانستان د انرژۍ له لوی بحران سره مخامخ دی او کابل وبخې. د ملګرو ملتونو یو اداره وایي افغانستان د انرژۍ له ستر بحران سره مخامخ دی او کابو 40% افغان کورنۍ برېښنا نه لري. د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام پرون وویل د برېښنا کموالی د روغتیا، زده کړو، پراختیا او اقتصاد په شان برخو باندې منفي اغېز کړی. د دې راپور له مخې افغانستان د منځنۍ آسیا او ایران پر وارداتي برېښنا سخت متکی دی او په سلو کې 15 برېښنا یې له بهره واردېږي. په همدې حال کې د کابل ښار اوسیدونکي شکایت کوي چې د هوا له سړېدو سره د برېښنا پرچاوی ډېرې شوې دي. د طالبانو د حکومت د قانونو او پټرولیم وزارت وایي د چین سی ډی سی شرکت په افغانستان کې د مسو، سربو او جستو په قانونو کې پانګونې ته لیوالتیا ښودلې. د دې چینایي شرکت رئیس د طالبانو د حکومت د قانونو او پټرولیم له سرپرست وزیر شهاب الدین دلاور سره په کابل کې کتلی دي. د طالبانو د حکومت د قانونو او پټرولیم وزارت پرون پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې په دې کتنه کې د افغانستان په کاني سرچینو کې د پانګونو د فرصتونو په اړه خبرې وشوې. طالبانو یو کال مخکې د شینجن د منځنۍ آسیا د تیلو او ګازو له شرکت سره د امو دریا د حوزې د تیلو د استخراج قرارداد چې ارزښت یې 540 میلیون ډالر کېږي لاسلیک کړ. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش نن ژمنه وکړه چې د دې سازمان هر کارکوونکی به چې په ترهګرۍ کې لاس ولري بې ځوابه پرې نږدي. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې ښاغلی ګوتیرش دا خبره وروسته له هغه وکړه چې اسرائیلو د فلسطیني کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځینې کارکوونکي تورن کړل چې پر اسرائیلو د تیر کال د اکتوبر د 8مې نیټې په حمله کې لاس درلود. د اسرائیل له دې تور وروسته د امریکا، کاناډا، استرالیا، فنلند او سویس په ګډون یو شمیر هیوادونو د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو ادارې ته مالی مرستې ودرولې. له دې اقدام وروسته د ملګرو ملتونو سرمنشي د نړۍ له حکومتونو وغوښتل چې د ملګرو ملتونو د دې ادارې ملاتړ ته دوام ورکړي. او افغان لوبغاړي هلمند الکوزي خپل تانزانیایي سیال ابراهیم مکوبی ته ماته ورکړه. د سوکوهنې په دې سیالۍ کې چې تېره شپه د متحده عربي اماراتو په دوبۍ ښار کې وشوه، هلمند الکوزي په 5م پړاو یا راوند کې خپل سیال ناکاوټ کړ. ابراهیم مکوبی تر دې مخکې 11 نړیوالې سیالۍ کړې چې یوازې یوه یې بایللې ده، خو هلمند الکوزي تر اوسه 12 نړیوالې مسابقې کړې چې ټولې یې ګټلې دي. خبرونه مو له آزادۍ رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، را سره اوسئ. د خبرونې په دوام کې راپورونه او مرکې راځي. په افغانستان کې د واورو او بارانونو څپه او په کابل کې لومړنۍ واوره. په یوه مرکه کې دا موضوع څېړو چې آیا دا ورښتونه به د وچکالۍ اغیزې کمې کړي.
دا به د افغانستان لپاره موثر ثابت نه شي، ځکه هغه موسمي ورښتونه چې د افغانستان لپاره لازم او ضروري و هغه متاسفانه ونه شو.
د کابل او اسلام آباد ترمنځ د ناندریو د بلې څپې یو نوی مورد درته وړاندې کوو. په نورو موضوعاتو کې په موټرو کې د خوندیتوب د کمربند نه تړلو له زیانونو به خبر شي.
اگه کمربند نبسته باشی
که د موټرو کمربند و نه تړل شي، حتی یوه ډېره کوچنۍ حادثه هم کولی شي تاسو ته زیان ورسوي. کله چې تاسو بریک نیسئ، شیشې خوا ته لویږي.
په نړیوالو مسایلو کې به په غزه کې د احتمالي اوربند په اړه جزئیات واورئ. په دوهمه نیمه کې اوومه ورځ اونیز پروګرام لرو، اورېدو ته راسره اوسئ.
د شیبی د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د شفیق عیار په تخنیکی لارښونه وړاندې کوم. ورزو د راپورونو برخه ته د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې ل ډیر ځند ورسته ورختونه شوي، خو په کابل کې لومړی واوره شوي. کاروانګر د واوري او باران لوریدو خوښ دي، خو د یو شمیر بیوزلو کورنیو اندېښنې هم د پام وړ دي چې وایي حیران دي چې خپل کورونه څنګه تاوده کړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د هوا پیژندنې ادارې ویلي له څو محدودو ولایتونو پرته په ټول افغانستان کې د واورې او باران د ورېدو اټکل شوی. په دې اړه جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې.
په کابل او د افغانستان په اکثرو ولایتونو کې د ژمي د موسم له پیل راهیسې له څه باندې یوې میاشتې وروسته واوره او بارانونه ورېدلي. سربیره پر دې چې خلک په ځانګړي ډول کروندګر له دغو بارانونو خوښ دي، خو یو شمېر بېوزله کورنۍ اندېښمنې کړې دي. په کابل کې د کاپیسا ولایت له بې ځایه شویو د ازادۍ په نوم یوه میرمن وایي له خپلو ماشومانو سره په کرایي کور کې ژوند کوي او د خراب اقتصادي وضعیت له امله د نورو ستونزو تر څنګ د دوی د ګرمولو لپاره سمنتوکي هم نه لري. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
موږ لپاره ژمه ډېره سخته ده، د دې په خاطر چې موږ ډېر اقتصادي ستونزې لرو. خاوان مې د لاسي کراچي سره کار کوي چې عاید او درآمد یې ډېر کم دی. موږ تر اوسه زغال لرګي نه دی اخیستی ده.
په کابل کې یوه بله میرمن چې نه یې غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي او د خپلې کورنۍ سرپرسته ده وایي چې د نور خلکو په کورونو کې د جامو مینځلو له لارې د خپلو ماشومانو اړتیاوې پوره کوي او دا مهال په ډېر بد حالت کې ده. هغې ازادي راډیو ته وویل
چې د یخ نه مړه شولو زیات مخکې به تلم چېرته به مې کالي مالی مینځل او یو بل کور به راته زنګ واهه کالي او کمپلې چې شی به مې مینځل. بېګار ایسته باران د کور کې ناسته یم، ډېره ته مشکل ده، زندگی مې ډېره مشکل ده، ډېره ژوند نه پتنګ راغلی یم.
خو دغو بارانونو د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې کروندګر هیله مند کړي. په کندوز ولایت کې یو کروندګر اجمل ازادي راډیو ته وویل
نن شپه داسې لږ بارندګي وسوه، د فصلو ته او کښتو ته ډېره فایده رسوي. بس الله پاک دیو کې شدا برندګي نورم وسی لدې وشکالي خلک خلاص.
د پروان ولایت یو بزګر محمد زکری هم ورته نظر لري.
موسی خوشحالی ورځ د جبرون دی خو د خیر د شپې درې بجو نه دی را شروع شه په باندې ټول خلک خوشاله دي الحمدلله. زګا جاد د وبو صد هم چې دا شوی دا بل لا باغونه اوس مې کې غنمان دا ټول باغ اوس ان شاء الله ټول ته
د طالبان حکومت د هوا پیژندنې ادارې اعلان کړی چې له کونړ، ننګرهار او نیمروز پرته په ټول افغانستان کې د واورې او باران اټکل شوی دی. یادې ادارې د شنبې په ورځ د جنوري په 28مه په یوې خبرتیا کې ویلي چې تر دوشنبې ورځې پورې د افغانستان په هریرود، هلمند، کابل، امو او نورو سیندونو کې د ناڅاپي سیلابونو وړاندوینه شوې او خلک باید متوجه وي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یو چا تیره اونۍ اعلان وکړ چې په افغانستان کې سږ کال د اورښت اندازه ډیره کمه ده او په دغه هیواد کې د سختې وچکالۍ د احتمال په اړه اندېښنې شته.
راپور کې مو واورېدل چې له ډېر ځنډ وروسته د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې ورښتونه شوي دي او په کابل کې هم لومړۍ واوره شوې ده. په دې اړه مې د بهرنیو مرستو او د چاپیریال د چارو له کارپو شیر احمد فیضي سره مرکه کړې او په پیل کې مې ترې پوښتلي دي چې اوسنۍ اوریاوې به د وچکالۍ ناوړه اغېزې څومره راکمې کړي.
د ورښتونو په اړه وړاندوینې شوي، موږ او د افغانستان خلک ورته خوشبینه یو، خو چونکه افغانستان یو زراعتي هیواد دی، تغیر اقلیم په اړه تاسو معلومات لرئ، اقلیمو ته په کتو سره نو دا به د افغانستان لپاره موثر ثابت نشي، ځکه هغه موسمي ورښتونه چې د افغانستان لپاره لازم او ضروري وو هغه متاسفانه ونه شو او دغه ورښتونه به تر ډېره حده پورې د افغانستان د وچکالۍ په اړه تر ډیره حدا پورې به ستونزه حل نشي.
مننه. د افغانستان طبیعت او چاپیریال ته په پام سره فکر کوي چې دا به یو موقته څپه وي او کبه دوام وکړي پر اتلونکو ورځو کې؟
اقلیم ته په کتو سره تر ډیره حدا پورې ورته خوشبینه نه یو چې دا به دایمي وي، ځکه دا موقت ورختونه دي، ځکه اقلیم په افغانستان او په ټوله نړۍ کې تغیر شوی. سره له دې چې افغانستان مخکې هم د وچکالۍ د ستونزو سره مواجه شوی و، نو اوس هم د افغانستان خلک د سختو تشویشو سره مخ دي. فکر کوم چې که دا ورختونه په همدغه شکل سره وي، نو د دغه د افغانستان د خلکو تشویشونه به نور هم زیات شي او دا به تر ډیره حده پورې دایمي نه وي، دوام ونه کړي او موقتی به وي.
ښاغلی فیضی، د ملګرو ملتونو ادارو په افغانستان کې د بشري مرستو د رسولو پر وړاندې د خنډونو په اړه مخکې هم خبرداری ورکړی، روانې وریاوې او هغه چې په راتلونکي کې وړاندوینه شوې، دا به د بشري مرستو د رسولو چارې څومره اغیزمنې کړي؟
دا چې د ملګرو ملتو ادارې خبرداری ورکړی چې د ورختونو د زیاتو ورختونو له امله دوی ستونزمنو خلکو ته یا بې ځایه شوو خلکو ته رسیدګي به په وخت سره ونه شي، لږ به د خنډو ځان سره مخ شي، نو فکر کړم چې د تغییر اقلیم صرف په افغانستان کې نه بلکې په ټوله نړۍ کې تاثیر کړي او د همغه تاثیراتو یوه برخه افغانستان هم ده. نو هغه تشویشونه لکه چې مخکې و، فکر نه کړم چې د موادو یا د رسیدګۍ په برخه کې همغه تشویشونه موجود وي. نسبت اقلیم و وضعیت و حالات په کتو سره، سره له دې چې له یو اړخه اقلیمي تغییرات رامنځته شوي، له بل اړخه ادارات په کاوي او مجهزو امکاناتو دوی تجهیز دي، نو په هر ډول شرایطو کې خصوصا په پیلي شرایطو کې دوی کولای شي چې متضررینو ته او بې ځایه شوو خلکو ته په وخت سره رسیدګي وکړای شي او تر ډیره حدا پورې به دا تشویش وړ نه وي.
مننه ښاغلی فیضی. او وروستۍ پوښتنه دا ده چې د طالبانو د حکومت چارواکي او د حکومت اړوندې ادارې ستاسو په نظر باید څه وکړي د دې لپاره چې د دې وریاو له کبله رامنځته شوي خنډونه له منځه یوسي او ستونزې حل کړي؟
مسؤول کسان په دغه برخه کې متضررینو ته او بې ځایه شوي کسانو ته د رسیدګۍ په برخه کې ډیر څه کولای شي، ځکه دوی سره د کال پلان، نظرسنجي، وړاندوینې، نو ټول امکانات موجود وي ورسره، او باید د هر ډول شرایطو د هر ډول وضعیت په اړه دوی مشخصا پلان ولري او کامل آمادګي باید ورته ولري.
د بیړنیو مرستو د چارو کارپو شیر احمد فیضی و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 1921 او 25 مترو.
ازادۍ راډیو څلور ویشت ساعته.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د طالبانو د حکومت د سرحدونو، قومونو او قبایلو چارو سرپرست وزیر وایي چې افغانستان له پاکستان سره رسمي سرحد نه لري، خو په فرضي کرښه راپورته کیدونکو ستونزو ته د ده په وینا طالبان متوجه دي. نورالله نوري دا خبره په تورخم کې کړې او ویلي دي چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ ترینګلتیاوې به پای ته ورسیږي. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره دا شیبه د ازادۍ راډیو خبریال اجمل تورمن په مستقیمه اړیکه سره دی. تورمن صاحب، د موضوع جزئیات وایست.
بلې، تکل چې د طالبانو حکومت د سرحدونو، قومونو او قبایلو چارو وزارت سرپرست نورالله نوري وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ یوازې یوه فرضي کرښه شته او دا دواړه هیوادونه سره رسمي سرحد او صفري نقطه نه لري. نورالله نوري چې د جمعې په ورځ تورخم ته تللی و، دا هم ویلي چې دوی په ډیورنډ کرښه ستونزو او ترینګلتیاو ته متوجه دي او هڅه کوي چې په تورخم او سپین بولدک کې دا پورته کیدونکي ستونزې حل کړي. داغه د سرګندونې د سرحدونو، قومونو او قبایلو چارو وزارت خپل اکسپانډ پرې کړی. د طالبانو حکومت دال ورپورې چارواکي داسې مهال دا سرګندونې کوي چې د تورخم او سپین بولدک په ګډون د پاکستان سره په ډیورنډ کرښه جوړ شویو دروازو ډیر کله ستونزې وي، چې له امله یې د پاکستان لخوا په بېلابېلو پلمو هم تړل کیږي. روانه میاشت د نګدی لاس ورځو لپاره په ډیوران کرخه جوړې شوې دروازې لدی عمل د بارونکو موټرو پر مخه پاکستان تړلې وی چې موټر چلونکو د پاکستان ویزه نظر لوتہ بل خو په چمن کې د ډیوران کرخه حق اړې لسلو ورځې ډیر وشوي چې ولسونو پر لاس روان کړي دي دوی د پاکستان حکومت له هغه پریکړې سره مخالفت خو درچې د سپین بولدک چمن دروازې دواړو خواو ته یوازې د پاسپورت او ویزې د لګونکو سفر کولای شي پر لکه چې وایي دا پریکړه ورته په هیڅ ډول د منلو نه ده او تر هغه به خپل احتجاج ته دوام ورکوي چې پاکستان حکومت خپل خبره بیرته نه وي اخیستي د پاکستان حکومت ادعا کوي چې له قانوني لارو په سفر د ټینګار هدف یې له ترهګرۍ سره مبارزه ده د ویلو د چې له دې وړاندې طالبان حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی هم له بی بی سی سره په خبرو کې ویلي و چې د ډیورنډ فرضي کرښې په اړه د دوی حکومت په یوازې توګه پریکړه نشي کولی او نه یې په رسمیت پیژني متقی زیاته کړې وه د ډیورنډ کرښې په اړه د کرښې دواړه غاړې ولسونه پریکړه کولی شي بلې تکړ صاحب
ډیره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو اجمل تورمن د ازادي راډیو خبریالو چې د طالبانو د حکومت د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو د سرپرست وزیر د څرګندونو جزئیات اورول نورالله نوري ویلي دي چې افغانستان له پاکستان سره رسمي سرحد نه لري هغه د هم ویلي چې د ډیورنډ پر کرخه راپورته کیدونکو ستونزو ته د طالبانو حکومت متوجه دی قدر من اوریدونکو د خبرونه په دوام کې د افغانستان پر اړوندو مسایلو نور مطالب هم لرو خو اوس ورزو نړیوالو مسایلو ته راپورونه وایي چې په غزه کې د یو لنډ مهاله اوربند پر سر د خبرو لپاره نن په پاریس کې یو غونډه جوړیږي په دې غونډه کې د امریکا مصر قطر او اسرائیل چارواکي ګډون کوي تمه کیږي چې دوی به د اوربند پر یوې مسوده موافقه ته ورسیږي اسمت څروان د دې موضوع نور تفصیل اوروي
تاکل شوه ده چې نن په پاریس کې په غزه کې د یو لنډ مهال اوربند مسوده په اړه خبري وشي لمړنی راپورونه شي چې د یو اوربند لورته په شویو خبرو کې یو لړ پرمختګونه شوې دي راپورونه وایي د امریکا قطر مصر او اسرائیل چارواکي پاریس ته تللی چې د غزې په جګړه کې د دوه میاشتنی اوربند په بدل کې د یرغملو د خلاصون په اړه د یوې مسوده پر چمتو کولو خبري وکړي د اسوسییټډ پریس خبري اژانس او د نیویارک ټایمز ورسپانې د راپور لمخه دوه امریکایي چارواکو ویلي چې په دې برخه کې د امریکایي مرکزیانو خبرو پرمختګ کړی دی د اسوسییټډ پریس خبري اژانس پر اساس د پاریس په غونډه کې چې نن یک شنبه جوړیږي د امریکا د سی آی ای رئیس د قطر صدر اعظم محمد بن عبدالرحمن آل ثانی د مصر د استخباراتو رئیس عباس کامل او د اسرائیل د استخباراتي ادارې موساد رئیس داوود بارنا ګډون نیویارک ټایمز رسپانی ویلی چې د امریکا مصر او قطر منځګړو په تیرو لسو ورځو کې د اسرائیل او حماس بندیزونه ارزولي او ګټي کې ورڅخه راخستي او یو ابتدایي مسوده یې ورڅخه جوړه کړې ده خو څو امریکایي چارواکو چې نه یې غوښتل نمونه څرګند شي نیویارک ټایمز رسپانی ته ویلي چې لا هم جدي اختلافات شته او یوازې په محتاط ډول موافقه ته خوشبيني شولای شي نیویارک ټایمز ندی ویلی چې دغه امریکایي چارواکو ولې نه غوښتل چې نمونه څرګند شي نیویارک ټایمز د امریکایي چارواکو په قول د دوه میاشتو په مخه د اوربند پر سر د موافقه احتمال ډیر بللی دی د دې موافقه پر اساس به په لومړی پړاو کې د دیش روزو په مخه جګړه دریږي او د حماس سخت دریځ ډله به د سپینږیرو او ټپیانو په شمول ځینې یرغمل خوشي کوي د اوربند په دوهمه میاشت یا بل پړاو کې به د سرتیرو په شمول پاتې برمته هم خلاصوي امریکا او اروپایي اتحادیه حماس تروریستي ډله ګڼي د نومبر د میاشتې د یو اونیز اوربند په لړ کې حماس ډلې څه باندې سل یرغمل خوشي کړل او اسرائیل شاوخوا 240 فلسطینی بندیان پریښودل اسرائیلی رسنې د حماس په لاس کې د پاتې برمته او شمیر کابو 165 درستنه شي او وایي چې شایي له دې ډلې 240 تنه ژوندې وي
د ازادي رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي
ازادي رادیو سلیر وی ساعته
ازادي رادیو د سهار ل شپګو د مخام تر شپګو په لاندو چپو 0 یوشت او 15 متره او د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو په منځنۍ چپه 2 شپګنوي خبريږي
راپورونه مرکه او اوریدونکو.
قدر من اوریدونکو، د خبرونه په دې برخه کې تاسو د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنې ترابولم. فریدې سیال د لویدیز ورځپاڼې کتلې او په لنډي سره راته وایي چې په پاڼو کې کوم مطالب خپره شوي.
چینای ساو چاینا مارننګ سټار ورځپاڼې په خپلې وروستۍ غنې کې د هغې لارې په اړه یو مطلب خپور کړی دی چې افغانستان له چین سره وصلوي. دا مطلب په یوې برخه کې وایو چین د دې لارې څخه ګټه اخیستو ته ډېر لیواله نه دی، ځکه دا لاره په هغې سیمه کې وصلېږي چېرته چې د چین یغوران ژوند کوي او د چین حکومت د خلک په دې هېواد کې د ناامنۍ لامل ګڼي. دا چینی ورځپاڼه زیاتوي د واخان شنجن لارې کار د 2020 کال په مې کې وقته د طالبانو له ستنېدو درې میاشتې وړاندې پیل شوی و چې د دوی له راتګ سره ودرېده. اوس په بدخشان کې د طالبانو والی محمد ایوب خالد ویلي د دغې مواصلاتي لارې چې 15 متره عرض لري د جوړېدو کار به د جنوري په 15مه بشپړ شي او د پخولو کار به یې ډېر ژر پیل شي. دا ورځپاڼې په ټوکو د دې لارې دقیق مسیر نه دی واضح شوی، خو سیمه ییزې سرچینې وایي دا لاره د واخان له واخجره درې پیلېږي او د چین د شنجن نارامې سیمې پورې رسیږي. وړاندې لولو، دا لار د افغانستان لپاره ځکه مهمه ده چې دا هېواد له بل ګاونډي سره مستقیما وصلوي او ورسره به افغانستان یو بله سوداګریزه لار هم پیدا کړي. خو د ورځپاڼې په ټوکو چین ته دا لاره ډېره مهمه نه ده، ځکه له یوې خوا هغه راکړه ورکړه چې له دې لارې ترسره کېږي د چین لپاره ډېره کمه ده، او له بل پلوه دا چې دا لاره د چین له ناامنې سیمې څخه تېرېږي نو پیکینګ مجبوره ده چې په دې برخه کې له احتیاطه کار واخلي. ډیپلوماټ خبرونې په خپلې وروستۍ غړې کې له طالبانو سره تعامل ښه پایله ورنکړه تر سرلیک لاندې یو مطلب خبر کړی دی. د خبرونې په ټکو شنن کې په دې باور دی چې له طالبانو سره د تعامل لارې چارې باید بدل شي. د دوی په خبره دا تعامل دی په افغانستان کې د عیني واقعیتونو پر بنسټ ترسره شي. خبرونې وړاندې له افغانستانه د هغو افغانانو وتلو ته اشاره کړي چې د ټولو خطرونو په منلو سره کډوالۍ ته زړه ښه کوي او له هېواده وځي. د خبرونې په ټکو په افغانستان کې د طالبانو لخوا د بشري حقونو نری آیت او جنسیتي تبعیض د دې سبب شوی چې نړۍ په افغانستان کې اوسنی واکمن نظام په رسمیت ونه پیژني. وړاندې لولو، په داسې حال کې له طالبانو سره تعامل د دې شنونکو په باور طالبانو ته داسې انګیزه ورکوي چې ګواکې د دوی سیاستونه ګټور دي او نړیواله ټولنه له دوی سره ښې اړیکې پالي.
سموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. په داسې حال کې چې په افغانستان کې په ترافیکي پیښو کې د مرګ ژوبلې په شمیر کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. یو شمیر موټر چلوونکي او ښاریان وایي په موټرو کې د سفر پر مهال د سیټونو د خوندیتابه له کمربند استفاده ډیره دود نه ده. د لارو او سړکونو د چارو کارپوهان په دې باور دي چې د خوندیتابه کمربند نه کارول په ترافیکي پیښو کې د زیانونو کچه زیاتوي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د شمیرو له مخې د روان لمریز کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې د ترافیکي پیښو له کبله له زرو ډیر کسان وژل شوي او شاوخوا 4000 نور ټپیان شوي دي.
په افغانستان کې یو شمیر عام خلک او موټر چلوونکي وایي په دغه هیواد کې دننه د سفر یا په ښاري موټرو کې د ورځني تګ راتګ پر مهال د سیټونو خوندیتاب کمربند تړل دود نه دی. د کابل اوسیدونکو نسرین په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
ما وقتی که شهر میریم و هر جایی که میریم در موتر سفر
میریم، کلا چه مخرد زو موتر که گرسو او یا په هر زایی که سفر که و هیت کمربند نوی نو چه موتر چلوون که ولری قانون پلی کری در موتر و ایمنی کمربندو نه هیت نخ کری پا بش پده توگا جلا دی او ما هیت کلا ندیلی دلی کمو گوارو چه و تردو یا او چه وویو دا به خلکو تا جلا بوی زکت روسا کمربند تردل دود شوی ندهی.
د چشمه مردم یک چیز جالب یا یک چیز نه یا یک چیز متفاوت است. مردم تا هنوز مرواج نشده کمربند بستن.
یو شمیر موټر چلوون کی هم وای چې موټرو کې د خوندیتاب کمربندونو تړل او کارونه د دوی ترمنځ ډیر لګدا. د دوه موټر چلوون کو په وینا د طالبانو د حکومت او پتیر حکومت کې د ترافیکو ریاست لخوا په دې اړه د عامه پوهاوی د منظم پروګرام نشټوالی او د افغانستان د ترافیکي قوانینو لمخې د دې کمربند نه اجباري کېدل د دې لامل شوی چې خلک په موټرو کې د تګ راتګ پر مهال د خوندیتابه کمربند تړل جدي ونه ګڼي. حشمت او حسینه دوه تنه چې په افغانستان کې د موټرو چلولو تجربه لري ازادي راډیو ته وویل.
د موټر د سیټونو کمربند تړل په افغانستان کې دود نه دی، څوک نه تړي، خو کمربند دومره ګټور دی چې کله پیښه کیږي تاسو ساتي، نه پرېږدي چې له ښیښې بهر ووځئ.
زه فکر کوم چې د قانون نه مراعت کول د ترافیکي پیښو د ډېرېدو له لاملونو څخه یو دی، چې یو یې د ایماني کمربند نه اغوستل دي. البته د کمربند تړل د خلکو په ګټه ده، ځکه چې دوی ته زیان نه رسیږي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویلي چې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د ترافیکي پیښو له امله له زرو ډېر کسان وژل شوي او شاوخوا 4000 نور ټپیان شوي دي. ومغوښتل چې په وروستیو میاشتو کې د دغو تلفاتو د احصایې او د سفر پر مهال په موټرو کې د سیټونو د خوندیتاب کمربند د تړلو د اهمیت په اړه د طالبانو حکومت د ترافیکو لوی ریاست هم وپوښتو، خو مسؤلینو یې د دغه راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د موټر چلولو یو استاد وحید چې اوس یو اروپایي هیواد کې په دې برخه کې تدریس کوي، په موټرو کې د خوندیتاب کمربند د نه تړلو د ګواښونو په اړه وایي.
که د موټرو کمربند ونه تړل شي، حتی یوه ډېره کوچنۍ حادثه هم کولی شي تاسو ته زیان ورسوي. کله چې تاسو بریک نیسئ یا کومبل موټر سره مو موټر وجنګیږي، شیشې خوا ته لویږي، ساتو شاته ناس کس ممکن مخکینی سیټ سره ټکر وکړي او دا د ټپګېدو او حتی د مرګ ریسک ډېر لوړوي.
که څه هم یو شمیر خلک او موټر چلوونکي ادعا کوي چې په افغانستان کې د موټرو چلوونکو او د موټرو د مسافرو لپاره د موټرو سیټونه د خوندیتاب کمربندونو تړل د ترافیکي قوانینو له مخې نه دود او نه هم جبري دي، خو په نورو هیوادونو کې د موټرو چلوونکو او د موټرو سورلیو لپاره د موټرو د خوندیتاب کمربند تړل اجباري دي او د سرغړونې په صورت کې باید شخص ټاکلې جریمه پرې کړي.
د ازادي راډیو خبرونې د ماخام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:00 او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19:25 مترو اوریدلای شي.
ازادي راډیو 12 ساعته. زموږ غاګله ازادي راډیو اوري. یو شمیر خلک په آزاد بازار کې د سیم کارتونو له کمښت څخه شکایت کوي. د راپورونو له مخې د طالبانو د حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت د سیم کارتونو پر خرڅلاو محدودیت لګولی دی. په راپورونو کې راغلي دي چې یوازې هغو کسانو ته سیم کارتونه ورکول کیږي چې برېښنایي تذکره ولري او همداراز یو ضمانت برابر کړی شي. په دې اړه موږ د ازادۍ راډیو پر فیسبوک باندې د خلکو نظریات غوښتي وو چې دا دي ځینې نظریات تاسو ته دلته وړاندې کوو. مسلم یار صحاق لیکلی دی، دا ډېر ښه اقدام دی خو مخابراتي شبکو ته پکار دی چې د خلکو ستونزې په نظر کې ونیسي او خلکو ته ښه خدمات وړاندې کړي. هلال زای کامویلی کې دغه اقدام په پرمختللو هیوادونو کې ښه دی خو په افغانستان کې چې د پرمختګ له پلوه وروسته پاتې دی ښایي دومره مثبته پایله او اغېز ونه لري. محمد الله محبت لیکلی دی، ښه اقدام دی خو هغه وخت چې تذکرې اسانه جوړېدی. ما په خپله یوه تذکره په 4 میاشتو کې ترلاسه کړه، هغه هم په ډېر تکلیف. وحید نورزای اهدی لیکي، په هرات کې خو سیم کارتونه نه ورکوي، وایي چې نشته. نور الهاشمی لیکلي، کنټرول یې ښه کار دی خو د ویش ځایونه باید زیات شي او پیرودونکي باید خپل اسنادونه ځان سره د سیم کارت یې اخیستو په وخت کې ولري. حمیدالله زیارمل لیکي، غوره اقدام دی خو اوس مهال هیڅ سیم کارت نه پیدا کیږي. عبدالرحمن بارکزای لیکي، ډیر پر ځای اقدام دی که عملی شي د نارجستر شویو سیم کارتونو له کبله ډیر زیات جنایي جرمونه ترسره شوي دي. علمګل سمسور لیکي، یاره خو دا 8 میاشتې کېږي چې برېښنایي تذکره مې جمع کړې خو تر اوسه یې درک نشته چې تذکرې نه وي نو پر څه شي به یې راجستر کړو. حفیظ الله عابد لیکلی دی، ښه اقدام او ښه تګلاره ده. فقط د برېښنایي تذکرو اخیستل هم باید اسانه او ژر پرته له ځنډه ورکړل شي. انجینیر نصرت الله نصرت لیکي د سیم کارتونو ثبت ښه کار دی، خو مخابراتي شبکې باید خلکو ته په کافي اندازه سیم کارتونه ورسوي. د زیاترو مخابراتي شبکو سیم کارتونه په مرکز او ولایتونو کې شتون نه لري. خلک له ستونزو سره مخامخ دي. هیله ده چې چارواکي دې ستونزې ته رسیدګي وکړي. او اسدالله زادران لیکي ښه اقدام دی، خو په تذکره د بایومتریک په اساس سیم کارتونه که ورکړل شي نو بیا د ضمانت جواز نه پیدا کیږي.
facebook.com/azadiradio
د مازدیګر څلور بجې او دیرش دقیقې شوې. زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو را سره اوسئ. په دوهمه نیمایي کې اووم ورځ اونیز پروګرام خبریږي، خو لمړی پام وکړئ خبرونو ته. راپورونه وایي چې د کابل جلال آباد پر لوی لار په یو ترافیکي پیښه کې 14 کسان مړه شوي او 10 تنه نور ټپیان دي. د افغانستان د کورنیو رسنیو د راپورونو له مخې دا پیښه د کابل په سروبي ولسوالۍ کې شوې ده. ویل کېږي چې د پیښې په مړو او ټپیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د عیني شاهدانو په وینا پیښه هغه مهال وشوه چې یو فلاینګ کوچ موټر له سړک ووت او سیند ته ولوېده. د یو بل خبر له مخې د طالبانو د حکومت د سترې محکمې د عامه امنیت د دیوان رئیس شیخ جلال الدین حقانی هم پرون په یو ترافیکي پیښه کې مړ شوی دی. سترې محکمې پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې دا پیښه په غزنی ولایت کې شوې، خو د جزئیاتو په اړه څه نه دی ویلي. د ملګرو ملتونو یو اړونده اداره وایي افغانستان د انرژۍ له ستر بحران سره مخامخ دی او کابو 40% افغان کورنۍ برېښنا نه لري. د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام پرون وویل د برېښنا کموالی د روغتیا، زده کړو، پراختیا او اقتصاد په شان برخو باندې منفي اغیز کړی. د دې راپور له مخې افغانستان د منځنۍ آسیا او ایران پر وارداتي برېښنا سخت متکی دی او په سلو کې 15 برېښنا له بهره واردوي. په همدې حال کې د کابل ښار اوسیدونکي شکایت کوي چې د هوا له سړېدو سره د برېښنا پرچاوي زیاتې شوې دي. د طالبانو د حکومت د قانونو او پټرولیم وزارت وایي د چین سی ڈی سی شرکت په افغانستان کې د مسو، سربو او جستو په قانونو کې پانګونې ته لیوالتیا ښودلې. د دې چینایي شرکت رئیس د طالبانو د حکومت د قانونو او پټرولیم له سرپرست وزیر شهاب الدین دلاور سره په کابل کې کتلې دي. د طالبانو د حکومت د قانونو او پټرولیم وزارت پرون پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې په دې کتنه کې د افغانستان په کاني سرچینو کې د پانګونو د فرصتونو په اړه خبرې وشوې. طالبانو یو کال مخکې د شینجن د منځنۍ آسیا د تیلو او ګاز له شرکت سره د امودریا د حوزې د تیلو د استخراج قرارداد چې ارزښت یې 540 میلیون ډالر کېږي لاسلیک کړ. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش نن ژمنه وکړه چې د دې سازمان هر کارکوونکی به چې په ترهګرۍ کې لاس ولري بې ځوابه پرې نه ږدي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې ښاغلي ګوتیرش دا خبره وروسته له هغه وکړه چې اسرائیلو د فلسطیني کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځینې کارکوونکي تورن کړل چې په اسرائیلو د تیر کال د اکتوبر د 8 نیټې په بریدونو کې لاس درلود. د اسرائیلو له دې تور وروسته د امریکا، کاناډا، استرالیا، فنلند او سویس په ګډون یو شمېر هیوادونو د ملګرو ملتونو د کډوالو چارو ادارې ته مالی مرستې ودرولې. له دې اقدام وروسته سرمنشي ګوتیرش د نړۍ له حکومتونو غوښتل چې د ملګرو ملتونو د دې ادارې ملاتړ ته دوام ورکړي. او افغان لوبغاړي هلمند الکوزي خپل تانزانیایي سیال ابراهیم مکوبی مات کړ. د سکوهنې په دې سیالۍ کې چې تیره شپه د متحده عربي اماراتو په دوبۍ ښار کې وشوه، هلمند الکوزي په 5 پړاو یا راوند کې خپل سیال ناک اوټ کړ. ابراهیم مکوبی تر دې مخکې 11 نړیوالې سیالۍ کړي چې یوازې یوه یې بایللې وه، خو هلمند الکوزي تر اوسه 12 نړیوالې مسابقې کړي چې ټولې یې ګټلې دي.
وما ورس دا ونی مهمه پیښه تا
دا زادې رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه. زه سید شنوارم او دا زل ومه ورس کې مول متفاوت موضوعات سره هر کله کوم. د تیری ونی سیاسي او ټولنیز اتوده مسائل څو زما د پروګرام کاران به درته له مرکزی سټډیو نه باندې کی راګرځو. د تیری وی میاشتې بلکې څو میاشتو تودو موضوعات له پاکستان سره د طالبانو ترنګلی اړیکو ته د دغه اړیکو د تریخجن وضعیت لامل پاکستان روسیې کې 500,000 افغانان را شړلی دي. جنوري میاشت کې لسل زرو د زیاتو افغانانو د ویزو غوښتنلیکونه رد کړل. په ډیورنډ سوداګري هم کله اوږده کله لنډ وخت لپاره بند شي او نښتې هم له تیر کال راهیسې 56 ته رسیدلې دي. اوس یو پاکستانی چارواکي جان اڅکزي ویلي طالبانو سره په مرسته او جمهوریت په نړولو یې حکومت پښیمانه دی. پخوانی خارجه وزیر بلاول بوټو چې 13 میاشتې حکومت کې نه طالبان ځان ته وبلل نه یې طالبانو ته راغی، هغه بیا ویلي دي کابل کې له فاتحانه چای او څښلو نه د اوسني انجام محاسبه پاکستان نه وکړي. د اړیکو د جوړښت لپاره ملا فضل الرحمان هم هڅه وکړه. طالبان هم اسلام آباد ته لاړل راغلل، خو د ټي ټي پي بهانه نیولی پاکستان نه راضي کیږي. په داسې حال کې چې پاکستان څو ځله د طالبانو په راتګ ښکاره کړې وه چې افغانستان کې اوس د خوښي نظام راغلی، مګر دا د خوښي حکومت سره ناندرۍ دروغ دي که رښتیا. اسلام آباد کې د افغانستان پخوانی لوړ پوړي ډیپلوماټ او د سفارت لوی سرپرست زردشت شم سره دا او په دې اړوند نور موضوعات راسپړم او بیا به مخکې خبرونې ته لاړ شو. شم صاحب ستړي مشئ، که راته ووایاست بحثونه دا دي چې ګواکې د پاکستان او د طالبانو اړیکې چې ترینګلې دي، زیاتره خلک وایي چې دا اسې تظاهر دی او ځینې وایي چې نه واقعا خړې پړې شوې دي. د پاکستان سیاستونو ته په کتو او د طالبانو اقداماتو ته په کتو څه ممکن دي د دوی ترمنځ؟
همداسې ده، تقریبا اوس چې وګورو وضعیت همداسې دی، ځکه چې اوس مهال خپله د پاکستانیانو د پاکستانی بعضې سیاسي مشرانو تیرو ورځو کې مولانا فضل الرحمن وویلې، هغه څرګندونې وکړې چې د دې نه نو د پاکستان دوست حکومت په افغانستان کې نشي راتلی. یعنی دا اول وار دی چې د دې تر ټولو ډېر نږدې خلک هغه افغانستان کې اوس واکمن دي. په دې کې شک نشته دی چې د دوی پاکستان سره اړیکې ډېرې ښې دي، مګر دا یو ستونزې هم لري دوی. هغې یو وجه زما په فکر دا ده چې د پاکستان د دوی نه توقعات بیخي ډېر زیات دي او دوی فکر کوي چې هر څه چې پاکستان غواړي هغه باید طالبان تطبیق کړي، هغه دوی عملي کړي او دا به د طالبانو لپاره مشکله وي. د طالبانو په قات کې، د دوی په مشرانو کې، د دوی په صفوفو کې به د پاکستان ډېر خواخوږي، د پاکستان ډېر ملاتړي به موجود وي، مګر دا چې دوی اوس د افغانستان واکمن دي نو دا دوی ته هم ډېره ستونزمنه ده چې د پاکستان ټولې غوښتنې ومني، هغه که روا دي که ناروا دي. نو دغه یو دلیل کېدای شي چې پاکستان توقعات ډېر لوړ دي او هغوی هر څه چې د هغې زړه کې راځي هغې وایي چې باید طالبان دا پلي کړي.
دا خبره که راته واضح کوي چې آیا طالبان نه غواړي د پاکستان ټولې غوښتنې ومني او که دلته تاریخي مسؤلیت پروت دی د هغې د وجه نه مني، او که فکر کوي چې نه د طالبانو اراده هم دا ده چې د یو ګاونډي یا دولت په دولت اړیکه ولري نه د پخوانیو دوستانو په څیر؟
داسې ده چې یو خو د پاکستان او د طالبانو اړیکې، یا حتی که موږ شاته لاړ شو د مجاهدینو او د پاکستان اړیکې په 80 لسیزه کې، د هغې نه مخکې چې په افغانستان کې بدبختانه دغه بحران شروع شو، لږ دې کې مبالغه هم زیاته ده. په دې کې شک نشته دی چې د مخالفینو لخوا مبالغه میز، یعنی دغه اړیکو ته زیاته مبالغه کیږي. د مثال په توګه پاکستان یا طالبان داسې ګڼل چې کاملا د پاکستان لاسپوسی دي او یا پخوا مجاهدین. دغسې طالبانو تیر 40 کالو کې ګټې همدې د پاکستان سره په خو اړیکو کې وې، ځکه د دوی هلته ژوند خوندي و، دوی د پاکستان خاوره کاروله او بل د پناه ځای نه لرو. نو دا یو نور هیوادونه چې و، که ایرانی که څه هم وروسته هغې سره هم یو څه اړیکې جوړې کړې، مګر د افغانستان جغرافیه داسې ده په کلتوري لحاظ، تاریخي لحاظ، د ژبې په لحاظ، قومي اړیکې، چې د پاکستان خوا ته دغه تګ راتګ ډېر دی او هلته دوی ته زمینه ډېره مساعده وه. نو دغې ته په کتو د طالبانو پاکستان سره اړیکې وې، مګر دا په دې معنی نه ده چې موږ دا ووایو چې مکمل دوی ډکټیټ کول او یا د دوی په واک کې وو. طالبانو هم خپلو ګټو ته کتل، مګر داسې خبرې شته دی چې د طالبانو په مشرانو کې حتی بعضې ډېرې داسې پاکستان کړی شته دی چې هغه د پاکستان د ګټو لپاره مستقیم کار کوي. مګر که ټوله کې وګورو تحریک داسې نه دی چې هغه حتی هغه وخت کې هم دوی، یعنی یو خو هغه چې رسنیو کې یو د رسنیو تر شا د طالبانو مشران که هم په پاکستان کې وو ډېر پټ وو، یعنی داسې نه وه چې پاکستان داسې وو چې بعضې وخت یې په فشار راوستو. دوی داسې نه وو لکه څنګه چې زموږ خواته داسې تصور کېدو چې بس مستقیم د ایسای د حکم لاندې دي او هغه چې تصور داسې نه و. مشکلات لرل، مجاهدین هم په دغسې ورته شکل کې وو. خو بهرحال یعنی داسې یو نیم غوندې حالت دی چې یو برخه پاکستان سره خواخوږي هم ډېره لري، غواړي چې پاکستان د لاسه ورنه کړي، خپه نه کړي، او یو برخه داسې دي چې هغوی اوس وایي چې موږ اوس پاکستان ته هغه مجبوریتونه نه لرو او د یو مستقل حکومت په توګه، د یو هیواد په توګه پاکستان باید را سره برخورد وکړي.
شم صاحب، تاسو ویل چې دومره ډېر زیات خوږلنې هم د دوی ترمنځ په اړیکو کې نشته، نو چې نشته بیا ولې د پاکستان حکومت، ملکی حکومت دی، حتی نظامی حکومت دی، د طالبان راتګ ته خورا زیات خوشاله شي، او بیا دې په تازه ورځو کې حتی دغه وای مولانا فضل الرحمن چې د دینه خواږه خلک موږ ته نشي راتلی په افغانستان کې، یا د دینه پاکستان ته نږدې دوست دغه نشي راتلی. څه ظرفیتونه د طالبانو کې دي چې نور حکومتونو کې نو پاکستان لپاره
دې کې خو ګوره شک نشته دی چې د افغانستان د پاکستان د جوړېدو خو ډېر کم وخت کېږي، نو ډېر کم یعنی داسې موده ده چې که څه هم موږ کشرانی خو زمونږ تر لیدو د افغانستان بران را مخې ته شو، د پاکستان هم د هغې نه یو شل پنځه ویشت کاله مخکې تاسیس شوی و. نو هغې ته په کتو دا رژیم واقعا یا د مجاهدینو او بیا د طالبانو رژیم دا هغه څه دی چې پاکستان همدغه غوښتنه وه. پاکستان تیر شل دوه ویشت کالو کې همدغه غوښتنه وه چې دغه تیر جمهوري نظام باید سقوط شي، که ظاهرا یې په رسمیت هم پیژندو، د امریکا فشار، د ناټو، د نورو غربي هیوادونو د هغې د فشارونو له امله داسې زیات څه نشله کوی، ولې د پردې تر شا یې همدا ارمان و، همدې دپاره یې کار کو او همدې دپاره دوی هغه خپلې ستراتیژي او پالیسیانې جوړولې، تګلارې همدې ته جوړولې. نو په هغې کې خو شک نشته دی چې د دوی راتلو ته او افغانستان کې واک ته رسېدو ته دوی سترګې په لارو، په هغې کې شک نشته دی. مګر دلته یو بله خبره مهمه ده، هغه دا ده چې پاکستان مشکل دا دی چې دوی افغانستان ځان ته تهدید بولي. یو باثبات افغانستان په افغانستان کې که هر یو حکومت په خپلو خپو درېږي او هغه د پرمختګ خواته ځي، ټول افغانان پرې راغونډېږي او په افغانستان کې بحران له منځه ځي، دا پاکستان ځان ته تهدید ګڼي. دا یو بدبختي ده. یعنی زمونږ هم که پاکستان سره مخکې بحثونه وو، هغه دا و چې پاکستان باید دې ته د تهدید په سترګه ونه ګوري. دا چې ظاهرا لفظي دغه دا کوي ادعا چې زه یو ورور او ګاونډي هیواد افغانستان دی او یو باثباته او دا جوړ افغانستان غواړم، عمل کې دوی داسې نه دي. نو اوس که چېرته دوی طالبان هم داسې یو نظام خاوندان کېږي چې افغانان پرې راغونډ شي، د افغانانو زړونه خپل کې، باثباته شي، اقتصادي لحاظ نه، د نورو اړخونو نه قوي شي، دا پاکستان ځان ته تهدید ګڼي. موږ تاسو ګورو چې کله که په کرخه باندې، د ډیورنډ په کرخه باندې اکثره موضوعات راځي، حتی هغه تېرو ورځو کې چې د کونړ د اوبو خبرې وشوې، پاکستان کې غبرګون نه راوپارېدل. نو ګوره دا هغه مسایل دي چې دا دلته که هر څوک وي، هغه چې د افغانستان واکمن شي هغه مجبوریږي چې د افغانستان د ګټو نه دفاع وکړي، دغلته د پاکستان سره ټکر راځي.
تاسو فکر کوئ چې پاکستان افغانستان ته د خپلواک هیواد په سترګه نه ګوري، او په دغه خپلواک هیواد کې چې دوی ورته په سترګه نه ګوري، د طالبانو حاکمیت څنګه چې پاکستان غواړي هماغسې څرخول غواړي، داسې فکر کوئ؟
بالکل. یعنی د طالبانو خو لکه موږ شروع کې ویلې چې دوی خو ته ډېر سترګې په لارو، او دوی ویلې چې چونکې زمونږ به احسان مند وي، دی هلته عمر تیر کړی، ژوند تیر کړی، موږ ته ملاتړ کړی دی. دوی حتی د تیر جمهوریت نه دا توقع لرله چې یعنی موږ څه غواړو هغسې باید تاسو زمونږ د دید نه چې د هند موږ ته تهدید دی، د هند سره کاړي کې ساتئ، نو یعنی زمونږ نظر، زمونږ دید به هم په پام کې لرئ. نو دغه هغه مشکلات دي. طالبانو باندې خو ډېر زړور ورځي، او دوی دا فکر کوي چې دوی خو چونکې اسلامي سابقه لري، او هغه د دوی ایدیالوژي هم د مدرسو کې یعنی دوی روزل شوي دي، د دوی نه توقع په دې برخه کې ډېره زیاته ده چې هند خو یو کفري هیواد دی، او یعنی غټه مسله همدغه د هند ده. د دې تر څنګ بیا په نورو مسایلو کې هم که هغه اقتصادي دي، د تګ راتګ دي، لکه تاسو اشاره وکړه اوس دوی د پشتپې په کانال کې لکه ستاسو کار، یا نور مسائل دي. زه د کونړ باندې یو خبره نیم کېدی شي، او یعنی هغه هم نړیوال اصول په هغې کې معلوم دی. افغانستان هېڅکله پخوا هم حتی د ایران سره هم موږ د چا حق نه دی خوړلی، دومره موږله زورور هم نه یي، موږ هغه خپل حق نه دی ترلاسه کړی، مګر دوی په داسې مسایلو کې هم دوی مداخلې کوشش کوي.
اوس خبره دا ده چې که هر څه دي، پاکستان هر کوشش کوي پنځل لکه نه زیات مهاجر راوشړل شول. په دوه درې ورځو کې سل زره نه زیاتې ویزې کینسل کړې. تجارت هم دا څومره وخت وشو چې بند کړی دی د افغانستان سره او وقفه یي ډول باندې کله میاشت هم بند شي. او دا هغه فشارونه دي چې پاکستان غواړي چې په دې باندې ستاسې په وینا باندې هغه خبرونه داسې کاري چې طالبان په فشار لاندې ونیسي. فکر کوي په طالبانو باندې دې شیانو اثر کړی؟
نو متاسفانه طالبان خو اوسه پورې داسې ځان نه دی ثابت کړی چې دی یو مسؤول حکومت دی او یا خپل ولس ته دی جواب ګوي. کله چې یو حکومت یا کله یو نظام خپل ولس ته جواب ګوي، د هغې ضرورتونو یې، د هغې اړتیاوې یې، د هغې پوره کولو کوشش کوي، د هغې د یو ښه ژوند د سوکالۍ دپاره کار کوي، نو بیا هغه که نړیوالې اړیکې تنظیموي، د ګاونډیانو سره اړیکې جوړوي، د نورې نړۍ سره په سازمانونو کې اړیکې پیدا کوي، هغه خپل د دغه وګړو هوساینې په پام کې نیسي او هغسې اړیکې تنظیموي. طالبان خو اوس یو سرزوري روانه کړې ده، دوی وایي چې موږ د نړۍ په قصه کې نه یو، که د ملګرو ملتونو لخوا یې چې لږ زور پرې راشي بیا وایي چې زموږ نه دی په کار رسمیت، زموږ په شرایطو باید موږ ته رسمیت راکړل شي. همدغسې که د ګاونډیانو سره اړیکې، نو دا خو داسې دي چې متاسفانه طالبان په داسې حال کې چې دوی یو امتیاز په شکل دا حکومت ترلاسه کړی دی، مګر دا مسؤلیت برخې ته دوی نه دي متوجه او ځان فارغوي په دې نوم باندې چې زه اسلامي شریعت او دا نافذو. نو د ولس هغه ضرورتونو ته اړتیاو ته دوی پاملرنه نه کوي. کله چې یو مسؤول حکومت وي هغه بیا د ولس ضرورتونو ته ګوري.
دا د ولسونو خبره دې وکړه، دې خواته هم پښتانه دي، اخواته هم پښتانه دي، او پاکستان کې اوس حکومت هم کابینه تقریبا پښتانه ده، که پښتانه د بلوچستان او د خیبر پښتونخوا خلک پکې ډیر دي. فکر کوي چې دا د دې پښتني کابینې کارونه دي په دا اوس کې چې روان دي، افغانانو سره نیول دي، بې عزته کول دي، لوټل دي، شړل دي، ویزې قطع کول دي.
شنوار صاحب، څوک چې دغه د پاکستان چارې ساری او یا پاکستان کې ژوند کړی، هلته ده د اسلام آباد محیط او د پاکستان د استخباراتو د اسټبلشمنټ دی نه لږ ډېر خبرې، هغې په دې بهتره پوهېږي چې دا اوس حکومت د چا دی. اوس خو کاملا 100% پاکستانی نظامیانو هر څه په لاس کې نیولي دي، او د هغې دلیل دا دی چې د عمران خان چې کومه پروژه وه، هغه د دوی ناکامه شوه، بیرته د دوی غاړې ته پرېوتله. د هغې دپاره اوس دوی مستقیم راغلي دي، هغه چې وایي جلو ته ناست دي، دغه د موقت صدر اعظم چې راوړی دی، دا کابینه کې چې دا مختلف وزیران دي، په استثنا یو نیم به پکې اسه راغلی، دا خو ټول د خاص د استبلیشمنت خلک دي، او داسې په داسې خلک هم نه دي چې متاسفانه کوم غټ شخصیتونه ولري. د مثال په توګه پاکستان کې که سیاسي احزاب دي، نو مشکلات به لرو سره منګه، که د مولانا فضل الرحمان دی او که بل دی او که بل دی، د نواز شریف او د زرداری پورې، ځکه بیا هم د پاکستان دغه به کوي، مګر یو درنوالی لري او یو سابقه لري، مبارزه یې کړې ده په دې وطن کې، سیاسي پختګي لري. اوس خو دی داسې خلک راوستي چې دا مکمل یعنی د استخباراتو خلک دي، او په ډېر یعنی په ټیټه سویه خلک دي. نو اوس خو پاکستان هر څه دغه لاس کې نیولي دي، دې ته د پښتون نوم ورکول یا د بلوچ مثلا بوکتی راوستی دی یا یې کاکړ راوستی، دا خپله د قومونو ته توهین دی. خپله دغه د قومونو واقعي یا رښتونی استازي چې دي، هغه باید غږ پورته کړی وی، داسې په ټیټه کچه غږونه پورته شله، مګر داسې په غټه کچه، ځکه چې پاکستان په هر څه باندې د دې اسټبلیشمنت حاکم دی. نو دا خبره باید موږ هغې ته اسراجي نه کړو، ځکه چې هلته پښتانه هم محرومیت لري، بلوچان خو ګورو هغه عملا هغې وسلواله جګړه روانه کړې ده، او نور قومونه هم یعنی دا نشو ویلی چې بیا حتی سندیان چې دا د هغې په استازیتوب، اوس مکمل کاملا اسټبلیشمنت نظامي اسټبلیشمنټ اوس واګې په لاس کې نیولی دی، او د دې هدف دا دی چې راتلونکي انتخابات هم د دوی د سار لاندې وشي. اوس موږ او تاسو وکتل چې دوی پوځ او پولیس او دا ټولې په دغه انتخاباتو کې دوی دخیل کړي دي، او د دوی د او موږ یعنی اوس چې ګورو هغه پاکستان کې چې آزاد سرچینې دي او هغه آزاد نظر خوندان دي، هغوی ډېر زیات شک لري چې دغه انتخابات به مکمل د پوځ چې څه خوښه وي هغه نتیجې به ترلاسه کوي.
انجام دا نتیجې ته به راشو، بس به م راټول کړو. اوس درته اړیکې د طالبانو او د پاکستان د نظامی حکومت کو ورته وایي که ملکی حکومت ورته وایي، د طالبانو او د پاکستان اړیکو راتلونکی درته څنګه ښکاري؟ حال دا ده چې مولانا فضل الرحمن تازه د جوړولو، خوږولو، ښایسته کولو هڅه وکړه.
ما ته ښه نه ښکاري اړیکې. طالبان او پاکستان په دغسې یو جنجال کې راګیر شوي دي چې طالبان هم په خوښ نه دي. طالبان که څه هم ما ویل چې یو څه ستونزې به د پاکستان سره لري، مګر اړیکه داسې خرابولو حتی د دوی په ګټه هم نه ده او غواړي هم نه، او بیا د دوی داخل کې هم داسې کړی دي چې هغې به حتی لا ډېرې نږدې اړیکو غختون کی وی پاکستان هم لکه څنګه چې مخکې په منګ باسو کو چې دوی ته د دینه بل بهترین خلق پلاس ناراضي مگر داسې یو حالت دی چې دوی دواړو په کنټرول نشته دی یعنی دوی چې وی بدل نه خواسته داسې یو حالت سره مواجه شوی دی دا دوی محاسبه کړی نو دوی داسې فکر نه کوي چې ٹی ٹی پی یا پاکستانی طالبان به دومره غټ تهدید باندې واوړي او طالبان هم داسې یو موضوع سره مخ شوی دی چې دوی د وس نه دا خبره پورته ده
او درنو لیدونکو وسم زموږ د پراک سټوډیو ته ورستنیږو زما له همکارانو نه به تاسې د تیرې اونۍ د مهمو مسایلو خبرونو مهم ټکي واورئ
یو بل اونۍ د افغانستان لپاره له مهمو خبرونو او پیښو سره ملاوه د چهارشنبه په ورځ نړۍ د پوهنې نړیواله ورځ ولمانځله د پاکستان او افغانستان ترمن د سوداګرۍ دروازې مشروطې پرانستل شوې په بدخشان کې یو روسي الوتکه ولویده د طالبانو لخوا د بد حجابۍ په تور یو شمېر افغان ښځې او نجونې ونیول شوې د یوناما او طالبانو ناندرې افغانستان ته د پاکستان د پوځ د لوی ترسیز جنرال عاصم منیر کوڅندنه او یو شمیر نور مسائل تیر اونۍ د خبرونو سر ټکیو د تیر یکشنبه په ورځ په بدخشان کې د ویروسي الوتکې تر نسکورېدو وروسته د طالبانو د حکومت ترانسپورت او هوایي چلند د دې الوتکې د موندلو اعلان وکړ د دغه وزارت د بیان له مخې دا پیښه د بدخشان په کوف آب کې له مرکز فیض آباد شاوخوا 200 کیلومتره لرې شوې ده د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ویلي چې د الوتکې د پیلوټ په ګډون څلور تنه ژغورل شوي دي او په پیښه کې دوه تنه وژل شوي دي ویل کېږي چې دا وړه چارتر شوې الوتکه وه چې یو روسي ناروغ یې لېږداوه د الوتکې د لوېدو دقیق لامل لا هم نه دی څرګند خو ګمان کېږي تخنیکي ستونزه به د پیښې سبب وي د تیرې سه‌شنبه په ورځ د تورخم دروازه له لسورزنی بندیز وروسته د بارونکو موټرو او سوداګرو په وړاندې بیرته پرانستل شو په تورخم کې د پاکستان د ګمرک یو چارواکي د نوم نخبرولو په شرط د ازادي راډیو مشال څنګ ته وویل چې د دواړو لوریو ترمن په غونډه کې پر دې سلا شوه چې افغان موټر چلوونکو ته دي د مارچ تر 28 وخت ورکل شي او بخښي تر یو ډیر شمه وخت ورکل شي چې هغه پاسپورتونه او د پاکستان ویزه تر لاسه کړي خدای افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونی یو مسول خانجان علي کوزي ازادي راډیو ته وویل د تورخم دروازه پرته له کوم قید او شرطه د بارونکو موټرو په وړاندې پرانستل شو د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ډیورنت کرښې دواړو غاړو ته سوداګر غوښتنه کوي چې د تورخم په شمول تجارتي لارې دي نه تړل کیږي ځکه د دوی په وینا خلکو ته درانه مالی زیانونه اړوي خدا له سرګند نه ده چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ لڅ ځند روسته پرانیستي سوداګري زلارې به همداسې پرانیستي پاتې شي او کبابیا وتړل شي تیرونه یوناما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت ته طالبانو د حکومت په ځانګړي توګه د امر بالمعروف وزارت ملامت کړ چې د شوزو زده کړو کار او تګراتک پاړه خپل محدودیتونه او د حجاب د نه مراعات په تور په خپل سری ډول د دې نیولو ته د دوی نیولو ته دوام ورکوي خو د طالبان حکومت په یو اعلامیه کې چې د دوی ویان زبیح الله مجاهد په اکسپان خبره کړه دا راپور ناسم په هوای وباله د ملګرو ملتو سیاسي اساس ولې د بلګي په توګه لیکلي د طالبان حکومت د امر بالمعروف وزارت کارکونکو په دسمبر میاشت کې په کابل او ځینو نورو ولایتونو کې د حجاب د نه مراعات په تور جونې په خپل سری ډول ونیولې داسې مهال چې د یوناما له قوله په دې اړه د طالبانو په خپل فرمان کې لومړی د کورنۍ مسؤول ته د توصیې اختار احضار او بیا محاکمې یادونه شوې یوناما زیاته کړه چې د امر بالمعروف وزارت کارکونکو دې امر ته پام نه دی کړی د طالبان حکومت بیا د یوناما په خبرګون کې په خپل اعلامیه کې لیکلي کوم کارونه چې دوی کوي دا تیرای نه دی د اسلامي شریعت د تطبیق لپاره دوی دا کار تر سره کړی دی نړۍ د چهارشنبه په ورځ د دویم پرلپسې کال لپاره د پوهنې نړیواله ورځ په داسې حال کې ولمانځله چې په افغانستان کې د طالبان حکومت لا هم تر شپږم ټولګي پورته نجونو ته د زده کړو دروازې تړلې دي په افغانستان کې د ملګرو ملتو د سرمنشي ځانګړې استازې روزا اوتنبایووا په دې اړه یو بیان کې ویلي له زده کړو د نجونو د محرومیت دوام د منلو نه دی او دا افغانان نور هم زیان منوي. بل خو د پوهنې د نړیوال ورځ په مناسبت د ملګرو ملتو د ماشومان وچی صندوق یا یونیسف په یو راپور کې ویلي چې افغانستان په نړۍ کې د زده کړو د کیفیت تر ټولو ټیټه کچه لري. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویلي تر شپږم ټولګي پورې په درسي نصاب کې یو لړ بدلونونه راوستي، هغه څه چې د پوهنې یو شمېر افغان فعالانو نیوکې باندې کړي دي. تیرونی د افغانستان په تړاو بل مهم خبر، د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي زمیر کابلوف ته څرګندونه وو چې ویل تاکل شوی چې دا اونۍ د دغه هیواد په پلازمینه ماسکو کې د افغانستان په اړه یو غونډه جوړ شي. کابلوف د روسیې تاس خبري آژانس ته ویلي چې د روسیې، چین، ایران او پاکستان د امنیت شورا مشران په دې غونډه کې د ګډون لپاره چمتووالی نیسي او د افغانستان او سیمې پر امنیتي وضعیت په خبري وکړي. په عین حال کې رسنیو د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر هغه څرګندونه هم راخیستي چې وایي په افغانستان کې د طالبان حکومت د ښځو او نجونو حقونو ته د درناوي او د یو ټول شموله حکومت د جوړولو لښمنې څخه سرغړونه کړي. نوموړي د چهارشنبې په ورځ د جنوري پر 24مه د ملګرو ملتو په مرکزی دفتر کې د یو خبري کانفرنس پر مهال وویل چې هیواد به د طالبان حکومت تر هغه په رسمیت ونه پیژني چې خپلې ژمنې پر ځای نکړي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد تر دې مخکې د لاوروف د ورته څرګندونو په خبرګون ویلي وو چې د روسیې په شمول نور هیوادونه دي د افغانستان په چارو کې لاسوهنه نه کوي. پاکستانی رسنیو د پنځشنبې په ورځ د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال آسم منیر لخلی وویل د یو پاکستانی ژوند لټول افغانستان مهم دی. هغه دا خبره د پاکستان د دولتي او خصوصي پانتونونو یو شمېر محصلانو ته په یو غونډه کې وکړه او ویل هغه کسان بچي د په خبره د دوی پر اولادونو بریدونه کوي تعقیبوي. آسم منیر همدارنګ ویلي کله چې پاکستان خپل واک شو افغانستان یوازینی هیواد و چې په ملګرو ملتو کې د پاکستان د غړیتوب سره مخالفت وکړ. شاخلی منیر د افغانستان د مخالفت دلیل بیان نه کړ، خو دا هیواد تر اوسه د ډیورنډ کرشه چې په دواړو غاړو کې پراته قومونه سره جلا کړي په رسمیت نه پیژني. د پاکستان د پوځ د لوی درسیز دا څرګندونه د پاکستانی چارواکو د حقو انتقادونو لړۍ بلل کیږي چې په دې هیواد کې د پاکستانی طالبانو د بریدونو د دوام پړه په افغانستان کې پر واکمنو افغان طالبانو اچوي. خو د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد تر دې مخکې د دا ډول تورونو پاړه ویلي وو چې دوی په پاکستان کې د امنیت ساتلو مسؤل نه دي. په نړیوالو مسایلو کې په غزه کې د اسرائیلو د روانو پوځي عملیاتو او په کې فلسطینیانو حماس سخ دریزو وسلوالو او اسرائیلی پوځیانو ته د مرشوب لید اوشتو راپورونه. په سور سمندرګي کې په نړیوالو سوداګریزو بیړیو د یمن د حوثی یاغیانو بریدونه او پر حوثی یاغیانو د امریکا او بریتانیا هوایی گزارونه د خبرونو سرټکی. بیرته سید شینوار ته ورګرځو
او له پراګ بیرته هم ستړي بشي په همدې سره زموږ د دې اونۍ اوم ورځ پای ته رسیږي. په لوی علام سپار
جنت افغانستان دے وطن سم جنت افغانستان